سپینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغان طالبان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د ترنګلتیا د زیاتې دوروسته د طالبان حکومت د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګون مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته وربلل دی. پښتنه دا د چایا مولانا فضل الرحمن کولی شي د خپل نفوذ یا اثر او رسوخ څخه په استفادې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ منځګړتوب وکړي. موږ به په دې موضوع باندې ستاسو نظرونه واخلو. هغه چا چې په ټولنیزو شبکو البته شریک کړي او درنو اوریدونکو ته به د خپلو میلمنو سره په دې اړه باندې بحث ته لږ وروسته پیل وکړو. زه سید سلیمان آشنا او زما همکار حفیظ آصفی صاحب نن د دغې سپینې خبرې یا رکو راست خپرونې قربانۍ.
با سلام خدمت شنوندگان و تشکر از آقای آشنا. امیرکم که همکارم گفتن موضوع بحث ما سفر مولانا عبدالرحمن فضل الرحمن به کابل است. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم این خبر را تایید کرده و گفته که با سفر از او به افغانستان طالبان علاقمند هستند که واقعیت ها را به مردم پاکستان بگویند. ای در این رابطه صحبت میکنیم با مهمان ها، اما قبل از اینکه مهمان های محترم خدمت شما معرفی کنیم با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم. د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته سفر کړی دی چې د پاکستان او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ په خړپړو اړیکو کې منځګړتوب وکړي. دغه ګوند د شنبه په ورځ د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلی دی چې مولانا فضل الرحمن ته د دغه سفر بلنه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارل ظافر سردار احمد شکیب ورکړی ده. یو شمیر پاکستانی مطبوعاتو د جمعیت العلماء اسلام د ګوند منابعو له قوله لیکلي دي چې د ټي ټي پي د وروستیو بریدونو له امله د پاکستان د حکومت او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې شوې دي او مولانا فضل الرحمن به هڅه وکړي چې د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې مهم رول ولوبوي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې بلنې په هکله مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي. پاکستان د ملګرو ملتونو له یوې جرګګۍ نه غوښتي دي چې تحقیق وکړي چې تحریک طالبان پاکستان دومره پرمختللې وسلې له کومه ځایه ترلاسه کړي دي چې په پاکستان کې په بریدونو کې استعمالوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي عثمان جدون د امنیت د شورا په غونډه کې کړې ده. هغه ویلي دي چې د ټي ټي پي غوندې دهشتګرې ډلې د وسلو له ناقانونه منډۍ نه د داسې عناصرو نه وسلې ترلاسه کوي چې غواړي یوه ځانګړې سیمه یا یو هیواد بې ثباته کړي. هغه د ملګرو ملتونو نه وغوښتل چې دا معلومه کړي چې د ټي ټي پي غوندې دهشتګرې ډلې څنګه دومره عصري وسلې ترلاسه کړي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د غزې او اسرائیل ترمنځ یو لوی سرحدي لار پرانستل شو چې د بشری مرستو موټر غزې ته ننوځي. د جګړې د شروع نه تر اوسه پورې دا لومړی ځل دی چې د لوی لار پرانستل کیږي. د اکتوبر په 8مه په اسرائیل باندې د حماس د برید نه وروسته د غلار بنده شوې وه. د امریکا جنگي کشتۍ په سری بحیرې کې د حوثي اغیانو څوارلس ډرون الوتکې غورځولې دي. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د متحده ایالاتو د فوز مرکزی قمندانې د دسمبر په 14مه وویل یوې جنگي کشتۍ په سری بحیره کې سوال لس هغه بی پیلوټ الوتکې وغورځولې چې حوثي یاغیانو د یمن څخه الوزولې وې. د دې قمندانې اعلامیه وایي د یو ایس ایس کارنی په نامه جنگي کشتۍ په سری بحیره کې سوال لس ډرون الوتکې ویشتلې او جوړې کړې دي. دغه جنگي کشتۍ ته زیان نه دی رسیدلې او نه پکې څوک طلب شوي دي. د اکتوبر د وومن انټی رئیس چې د حماس ډلې په اسرائیلو ناڅاپه برید وکړو 1200 کسان یې ووژل او 240 یې برمته کړل. په یمن کې حوثي اغیانو څو ځله په سری بحیره کې د امریکا په جنگي او نورو تجارتي کشتیو بریدونه کړي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
په یمن کې د حوثی یاغیانو نطاق پرون ویلی دی چې د امان په منځګړتوب د نړیوالو قواو سره په سره سمندرګي کې د خپل عملیاتو په باب خبري پیل کړې دي. د رویټرز د خبری اجانس د رپورت لمخې د حوثی یاغیانو نطاق محمد عبدالسلام ویلی دی امان په دې برخه کې منځګړتوب کوي چې ترسو په غزه یرغل دوام ولري او غزه ته د بشری مرستو مخنی ولکېږي دوی بخپلو عملیاتو او اقداماتو ته دوام ورکي. حوثی یاغیانو دانه دی ویلي چې د امان په منځګړتوب د کوم هیواد یا سازمان د استازو سره په خبرو بوخت دي. د الجزیره تلویزیونی شبکې د دسمبر په 14 ویل چې په غزه کې د خپل یو فلم اخیستون کې د وجل کېدو په حق له حقوقي دوسیه برابروي چې نړیوالې جنایي محکمې ته واستوي. د شبکې په غزه کې د خپل کامرامین سامر ابو دقا قضیه ترور بلل ده. ابو دقا د دسمبر په 14 په یو خونځي کې چې د غزه په جنوب کې خلکو پکې پناه اخیستې و د رپورت ورکولو په مهال د بي پیروژه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د الجزیرې په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دې شبکې نړیوال حقوقي ټیم د نړیوالو حقوق پوهانو سره په ګډه د یوې جامع دوسیې په برابرولو کار شروع کړی دی چې د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالانو ته یې وسپاري. د مهاجرت نړیوال سازمان د شنبې په ورځ ویلي دی چې د لیبیا په ساحل کې د مهاجرینو یوه وړه کښتۍ ډوبه شوې ده. لږ تر لږه 16 تنه پکې مړ شوي دي او 15 نور ژغورل شوي دي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلی دی چې دا کښتۍ چې 18 تنه پکې ناست وو د سمندر د لوی سپو له کبله چپه شوې ده. په اعلامیه کې د ژوندیو ژغورل شوو مهاجرو له قوله ویل شوي دي چې کښتۍ د لیبیا په شمال لویدیځ ساحل کې ډوبه شوې ده. لیبیا او تونس ایتالیا ته د مهاجرو د تللو دوه مهمه لارې دي خو ډیر وخت کښتۍ پکې ډوبېږي. د مهاجرو د نړیوالې ادارې خبره ده چې اکثر ډوب شوي کسان مېرمنې او ماشومان دي چې د نایجیریا، ګامبیا او نور افریقایي هیوادونو اتباع وو. 15 نور ژغورل شوي پناه غوښتونکي د لیبیا د مهاجرینو یو مرکز ته انتقال شوي دي. او د پاکستان د لاور په خار کې د دسمبر په 14 د هوا د خطرناکې ککړتیا سره د مبارزې لپاره په لومړي ځل د مصنوعي باران کار اخیستل شوی دی. چارواکو ویلي دي چې د دې کار لپاره د الوتکو نه چې د باران د ورېدو په ځانګړو وسایلو سنبالې وي د لاور د خار په سر باندې لس ځایونو کې مصنوعي باران شوی دی. دا په پاکستان کې چې په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هوا پکې ډېره ککړه ده د دې ستونزې د حل لپاره لومړنۍ تجربه ده. د پنجاب د ولایت اعلی وزیر محسن نقوی ویلی دی چې د مصنوعي باران د ورېدو دغه وسایل پاکستان ته د عربي اماراتو لخوا د تحفه په توګه ورکړل شوی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
ډیره مننه چې زمونږ پروګرام ته غوږ نیولی دی. مونږ د سپینې خبرې اړیکو راست خپرونه نن مخکې وړو، زه سیفی صاحب دواړه. نو د بحث اساسي موضوع مونږ یاده کړله، اما تر ټولو مهم دا ده چې د پاکستان ځینې اندېښنې چې په دې وروستیو کې مطرح کړي چې د افغانستان نه د دوی امنیت ته خطر پیښ شوی دی، په دې اړه باندې به هم نظریات واخلو. تر څنګ دا چې د پاکستان د پوځ تر ټولو ځواکمن مقام یعنی واشنگټن ته راغلی و او د ځینو چارواکو سره لیدنې کړي، په دې اړه به هم نظریات واخلو چې څه لاسته راوړنې به ولري، او تر څنګ دا چې څومره ممکنه ده چې د افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاکستان سره د سیوی نتیجې ته ورسیږي چې دغه موجوده اختلاف یې اندېښنې کم شي. نو هیله ده چې پروګرام ته غوږ ونیسئ.
با تشکر از شما و سلام مجدد خدمت شنوندگان. مهمانای محترم برنامه امشب رکو راست اسپین خبره جناب آقای اسحاق قطمر استاد پوانتون برلین و آقای مسائل سیاسی و جناب آقای سمی یوسف زین نویسنده و ژورنالیست هستند. پرودیسر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای قطمر سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
تشکر آصفی صاحب، سلام بر شما، سلام بر جناب آشنا صاحب، همچنین مهمان برنامه شما جناب یوسف زیزه و تا تمام کسایی که ما را میشنوند.
تشکر از حضور شما. جناب آقای یوسف زی سلام، خوش آمدین به برنامه، صدای ما را میشنوین؟
تشکر از شما، سلام برای شما، برای اطلاف صاحب و اشنا صاحب و شامل همه شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون اشنا.
تشکر از حضور شما. جناب آقای آشنا، با اجازه شما هم شروع میکنم با آقای اطمر. جناب آقای اطمر، می رخم که خب در جریان هستین، طالبان مولانا فضل الرحمن بر کابل در حال دعوت کردن که در ای آخر تنشا بین حکومت طالبان و پاکستان فزونی گرفته و در موارد مختلف طالبا، حکومت پاکستان طالبا را متهم به دست داشتن به ناامنی در پاکستان کردند. نخست در رابطه با این شخصیت و این که رهبر جمعیت علمای اسلام در پاکستان هستند، یک بک‌گراند، یک پیشینه کوتاه اگر در این مورد شما لطف کنین بفرمایین، بعدا آهسته آهسته سوال ها را مطرح میکنیم.
مولانا فرمان پسر مولانا مودودی است، مفتی محمود، بخشید مفتی محمود است. این آدم در دیره اسماعیل خان به دنیا آمده، بعد از اینکه تحصیلات او مسلکی و دینی خود را در پاکستان تکمیل کرده، به پوهنتون ازهر تحصیل کرده و بعد از او به مو پای قدم پدر خود امو حزب جمعیت علماء اسلام در پاکستان پیش بره. البته با باور مایی است که در تمام امو تحولات سیاسی پاکستان رهبری جنای مذهبی و دینی را این آدم به دوش داره و در حکومتی که بعد از عمران خان آمد، این جزء از ائتلاف مرکزی حکومت نواز شهباز شریف بود.
بله.
و به این ترتیب تا آینده نزدیکم که انتخابات پاکستان برام افته، این چی است؟ کاندید است، یعنی
آدم مهمی است. بله. و رابطه این شخصیت با طالبان از آغاز که طالبان تشکیل شدن در پاکستان هم آیا همچنان رابطه نزدیک و مؤثر داشتن؟
یقینا. ببینین، قبلا عرض کردم خدمت شما که جریان های مذهبی اینا در پاکستان به نهایت زیاد هستند و مشهورترینش اینمی و چند تای دیگه هست. بعضی گروپ ها هستند که اونا گروپ های مسلح هستند، مثل اینمی تی تی پی خواستن. تی تی پی و دیگه گروپ هایی که در پاکستان هستند، اینا رابطیشان با استخبارات پاکستان بسیار نزدیک است، مثل سپاه صحابه و لشکر محمد و جیش محمد و لشکر طیبه و اینا، کلشان در حقیقت زیر کنترول خود استخبارات پاکستان بودن و شاید هم حالی هستن. و مولانا فرزامان هم کسی است که امور روابطش چی با سیاست مدارای گذشته، تنها که عمران خان مشکلات ازی بسیار زیاد بود که تا آخر نتانست که زو در اطلاع بیا یا هم نواش ها با سیاست های عمران خان، لیکن دیگر در گذشته با امی رهبرای سیاسی پاکستان نزدیک بوده. اما این رابطه بسیار نزدیکی که داره کدی مجاهدین افغان و به ترتیب بعد از او طالبای افغان و مخصوصاً اینمی گروپ طالبایی که در افغانستان حاکم هستن، که دی رهبری از اینا تعلقات بسیار نزدیک دارن و اینا همیشه از منافع طالبا دفاع کردن و روابطشان با طالبا گرم بوده. حالی هم که طالبا از اینا خواسته که به افغانستان سفر کنن، ای به این معناست که شاید هم از اینا ایتون خواسته شود که بین طالب افغانی و بین حکومت پاکستان بتانه مولانا فضل‌الرحمان یک رول را بازی بکنه بله. که اینا را از متقابلی که فعلا دو موضع قرار دارند تا اندازه راحت سازند بله. مولانا فضل‌الرحمان اوقدر نفوذ باز برای تی تی پی نداره که بتانه که تی تی پی را آماده بسازه که کدی حکومت پاکستان بشینه و به اصطلاح یک مصالحه را کدی حکومت پاکستان
تشکر آقای
اکبر
مننه اتمر سپتاستم ستړی مشویم یوسف زی سپتاستم ستړی مشویم پختنه می دا کوله چې یوسف زی صاحب که چیرته داسې یوه لنډه تبصره ولدا راکوي چې اوس وخت د طالبانو چې په افغانستان کې واکمن دي د پاکستان سره یې هغه تر ټولو حقیقي د روابطو خرابېدل په څه شي دی؟ یوازې د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو په سر دي که نور عوامل شته دی چې د دوی د اختلاف سبب شوی او منځګړی لټوي؟
امن الله شاه صاحب دلته موږ په افغانستان کې یو تاریخي دور لرو. یعنی تاریخ داسې ده هر څوک چې د افغانستان واک ته رسېږي د ارض ته رسېږي ولو که هغه په خپل وخت کې په سابقه کې د پاکستان سره ښه روابط لري خو چونکې په مجموع کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د په تاریخي ډول باندې د ډیورنډ په مسله او نورو مسایلو باندې یو کرخ تاریخ پاتې ده. دې عمله هر هغه څوک چې واک ته رسېږي په افغانستان کې هغوی بیا که د مجبوریتونو په بنا باندې استاد رباني وو یا احمد شاه مسعود وو یا مجاهدین وو پاکستان ته نږدې ول خو کله چې ارت ته ورسېدو بیا د دوی تعلقات له پاکستان سره خراب شي ځکه چې دوی بیا ضرورت لرلی چې د افغانستان د خلکو احساساتو ترجمانی وکړي د هغوی د احساساتو قربان اکثره افغانان د پاکستان سره ډېر یعنی اختلافات لري او پاکستان په کردار باندې شک کوي او هر هغه څوک چې پاکستان سره کړی واجب ته جوړوي هغوی سره یعنی هغوی ته اجازه نه ورکوي. نو طالبان یو خو په هغه قالب کې مجبور دي چې پاکستان سره د روابطو هغه حد هغه اندازه چې پخوا وو هغه راکم کړي ځکه چې هغه وخت دوی پاکستان په کمپونو کې پټ اوسېدلو د افغانانو حکومت ته تیر حکومت امریکایانو ورپسې وو نو دوی مجبور وو پاکستان په اړه بندار هم دریځ درلو. اوس فکر کوم چې هر ته رسېدلي دي دوی به د افغانستان د خلکو د احساساتو ترجماني کوي او دوم ټول نغته مسله چې دا وخت د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ ده مشکل د پاکستان دا دی چې هر څوک په پاکستان کې واوسي بیا هغه بیا کرزی صاحب وو یا مجاهدین وو یا اوس طالبان دي هغوی چې ارت ته ورسېږي حکومت ته ورسېږي پاکستان وو پاکستانیان بیا هم هغه ډول تقاضا ذکر کوي لکه دوی چې یو مهاجر وي یا یو بېوسه افغان پاکستان کې اوسېږي نو طبعاً هغه خواهشات پاکستان نه پوره کېږي. نو دلته د تعلقاتو کې یو ټکراو رامنځته کېږي خو اوس وخت کې طالبانو د پاکستان ټکراو ډېر یو حقیقي ده او حقیقت ته نږدې ده او په دې حقیقت بنا ده چې پاکستان د ټي ټي پي د حملو نه خورا زیات پریشانه ده او پاکستان دا فکر کوي بلکې تر هغه پورې دوی فکر شاید درست هوي هر څومره کوم په ټي ټي پي پاکستان کې وځپو خو دوی چې تر څو پورې په افغانستان کې د دوی مشران وي یا د دوی غړي وي تر هغه پورې موږ نه کامیابي چې دوی له منځه یوسو لکه څنګه چې تېرو شلو کلونو کې افغان حکومت او ناتو او امریکا ډېرې ځینې کې طالبان له منځه یوړلو خو دوی به پاکستان ته راوړلو پاکستان کې به د افغان کډوالو په منځ کې اوسېدلو هلته به علاج هم کولو ژوند به هم کولو بیا به دوباره تازه نفس اخیستلو دلته به افغانستان ته جګړې یا مقاومت دپاره تللو نو اوس عین تاریخ اوس په پاکستان باندې تکرارېږي. خو طالبان زه فکر کوم چې په خپلو پالیسیو کې ډېر ساده او بسیط دي هغوی پاکستان ته وایي چې دا ټي ټي پي پره دی چې کېدای شي ځینې کسان به په افغانستان کې وي خو دا ټي ټي پي ټول د پاکستان خلاف مبارزه په دې پورې تړل چې دا افغان طالبانو حکومت راغلی دی قوي شوي دي دا داسې نه ده. تر دې نه وړاندې هم ټي ټي پي په پاکستان کې یو تاریخ لري تحریک نفاذ شریعت محمدي په 1940 کال کې سوات ونیول هغه وخت طالبانو وجود لا نه و راغلی دا په تېرو شلو کلونو کې ټي ټي پي قبایلي سیمو کې په دې سیمو کې واکمن وو په دې سیمو کې قوت لرلو او د پاکستان هر ښار یا پر هدف لاندې نیولی وو حتی جنرال مشرف باندې بریدونه وکړل په پوځي چوڼو یې بریدونه وکړو نو دا ټول مقاومت ټي ټي پي په دې پورې تړل چې دا به افغان طالبان حکومت من سره مرسته وکړي او بلغه افغانستان راو باسي دا مقاومت وکم شي نو په خیال دا په خپل یو 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 درست حساب کتاب نه ده ځکه چې په افغانستان کې د دې مستقبل د یو برخه ده ځکه چې افغان طالبانو مقاومت افغانستان کې دمنه وو یو څو برخه په پاکستان کې مرسته کېدله خو بیا هم مشکل خو د افغانستان دمنه وو هلته خلک سره وو او مقاومت کېدل او مشکلات جوړولو نو اوس ورته ډول باندې چې د حکومت کې چې په پاکستان کې رسیدلی دی پاکستان کې شل کلونو نه زیات یو تاریخ لري او بیا تاریخ له فاز شریعت محمدی د سوات هغه هم یو دي یو تفصیل ده دا یا د دې نوران د ملال محمد وزیر چې په 2004 کال کې دغه ګروپونو یو بنیاد کې خو دې بیا حاکم ملا مسعود په مخکې ولاړو نو په دې کې مشکل خو سم ده دا زه فکر کوم چې پاکستان محاسبه دا غلطه ده کله افغان طالبان پاکستانی طالبان ټول له افغانستان او باسي نو غیر خبر دي دا راځي بیا په پاکستان کې نه مجلږي او پاکستان لپاره یو مشکل پروت ده او دا مشکل ډیر خطرناک مشکل دی د سیاسي سیاسي حل نه لري له افغان طالبان په تیر شلو یو څو کلونو کې یو سیاسي حل ته ورسېږي نو امریکایانو سره د امریکایي قواو د وکیل قرارداد په انځا کو هغه سیاسي حل او سیاسي فارمولا نه و دغه چې طالبان د زور لپاره کابل ونلولو او کابل باندې قبضه وکړه او سیاسي حکومت ته نو باید دوی که پاکستان د طالبانو د لارې چې د پیر او با ته هم د فکر نه کوم چې پاکستان مسایل حل شي خو فلال دی خپل قوم او خپل ناکامو او خپل په دې باندې چې دا خو موږ د ټي پی ځپل شو خو د دې شي په افغانستان کې دی او
صحیح منن
تشکر آقای یوسف زی. جناب آقای اطمر در حالی که مولانا فضل رحمان به کابل قرار سفر بکنه به نظر شما چقدر این سفر با تاییدی و حکومت پاکستان و بخصوص نظامیان پاکستان صورت میگیره و روابط جمعیت علمای اسلام پاکستان با حکمان نظامی پاکستان چگونه است؟
خب البته حکومت پاکستان مخصوصا نظام را خوش هستند که سفر صورت بگیره به خاطر از اینکه اونا در پی یک معامله یا یک رای حل برمی مشکل تی تی پی هست ولی قسمی که یوسف زیزم گفت باور به این نیست که خود مولانا فضل الرحمن اول همین رول بتونه انجام بده و دیگه که تی تی پی حاضر شوه که با حکومت پاکستان به توافق برسه برزی که آجندایی که تی تی پی داره و امکاز شریعت در مناطقی که زیر کنترول از این هاست می باشه اونا اگر مثلا مسائل دیگه می بود اونا یک دفعه در وقت عمران خان از طرف عمران خان اینا آزاد شدن از بندیخان های پاکستان و از بندیخان های افغانستان و حتی عمران خان تا حدود 400 یا 500 میلیون کلدار بر از اینا کمک کرد و اینا در بعض مناطق سرحدی باجوڑ اینجا پس بازگشت کردن اما بعد از اینکه عمران خان امو پلانش و یا خود حکومتش ساقط شد این پلانش هم همونطور ساقط شد دیگه مسئله ایست که امروز تی تی پی تو فکر میکنه که اینا از یک موضع قوی برخوردار هستن و امکانات برای تی تی پی از بیرون هم زیاد میرسه تا جایی که من معلومات دارم استخبارات هند که دینا رابطه بسیار نزدیک داره و کمک مالی میکنه شاید کمک های دیگه هم بسیاری از اینا قرار بده امروز تی تی پی پاکستان دو موقف نیست که بشینه روی یک مصالحه که خود خل سلا بکنه و تسلیم حکومت پاکستان خود بسازه امروز تی تی پی به الگو گرفتن از طالبان افغانستان اینا ایتو فکر میکنن که اینا باید حکومت مستقل در داخل پاکستان داشته باشن و یایی که حکومت پاکستان بالاخره زیر تصاحب از اینا به مثل که در افغانستان زیر تسلط طالب آمد دیگه به این خاطر من گمان نکنم که اول ماموریت خود آقای پرلمان در یک قسمت سمر بخت باشه و توی که اینمی پوتنشیال نظامی طالبان پاکستان امروز بسیار بلند است و اینا حاضر نمیشن که در یک مصالحه با حکومت فعلی پاکستان باشند. از طرف دیگه خود بی‌ثباتی در پاکستان ما میبینیم، بی‌ثباتی سیاسی است، بی‌ثباتی اقتصادی است. یعنی لوی دریسیز هم که به امریکا سفر کرد یکی از اجنده هایش بود که امروز در رسانه ها برآمد از طریق یک نماینده پاکستان اینجا که شما ایره جستجو کنین که سلاحایی که تی تی پی پاکستان داره ایره از کجا کرده. یعنی اونا یه اتهام هم وارد میکنن که سلاحای نو و جدید و دسترس تی تی پی آمده و اینا از استفاده میکنن که بر منطقه خطرناک است. یعنی در حقیقت پاکستان دست و پاچه است در این باورت. پاکستان میخواهد که صدای خود بر دنیا برسانه، مخصوصا دوستای استراتژیکش که بارد از امریکا باشه. یکی مسئله سلاح هاست، دیگه مسئله تهدید امنیتی خود پاکستان است و دیگه مسئله تروریسم است. اخیر نظراتی که آقای بایدن داشت به ایمان ها که امریکا ناظر است در منطقه و میبینه هر تهدیدی که از ناحیه تروریسم به جهانیان و یا به امریکا متوجه شوره و فعل واقع در اونجا از بین میبره. دیگه اینی کل یه پاره که شما سردسر کنین و ارتباط بتین، یک قسم معلوم میشه که دنیا پاکستان اینا از این حالت فعلی نگران هستن.
مننه اتمر صاحب. یوسف صاحب گفتل می چه ده بحث موضوع بیخی واضح شیده سی چه مولانا فضل رحمان چه ده جمعیت علماء اسلام مشر پات شوه ده و دیر اثر و رسوخ لری، خصوصا سیاسی نفوذی پا دی لوال ده چه ده پا پاکستان پارلمان که تقریبا ده چلور وارو ایالتون نخپل دیر استازی لری و زنو خبرونو نیچه گورو نجده 50 استازی فعال دی او قوی نمایندگی لري. اما پختنه داده چې دی که چې ارتقواړي چې د پاکستان د حکومت خصوصا د پوځیانو او د افغان طالبانو ترمنځ جوړه وکړي، نو دلته یو شکایت چې د پاکستان د هغه د ټي ټي پي یا د پاکستانی طالبانو نه دی، چې کوم پخپله نه مولانا فضل رحمان ګوند ورسره په مخالفت کې واقع دی، یعنې ډېر سره اختلافات لري، دی به څومره مؤثره وي که چېرته دغه منځګړتوب کوي؟
مولانا فضل رحمان د پاکستان یو ډېر زیرک سیاستدان ده او د پاکستان د مذهبي ګروپونه یا اسلامي سیاست ته مایل اکثره خلک د ده پی روان دي او دوی د افغانستان سرحد سره نږدې په قبایلي سیمو کې، په بلوچستان کې، په خیبر پختونخوا کې، حتی اوس ورورو په سندھ اور پنجاب کے ہم اثر و نفوذ لری او بے خلق کے باور دی کہ کیا مولانا فضل الرحمان در مذہبی طرف تا رحجان لری کے خلق خپل گن کے نوی راجہ مکری او خالص سیاسی گن کے مذہبی جنبہ ہم لری نوی ساتھ لکھے دے کہ پاکستان کی دا دے جہادی گروپنو یا د ټي ټي پی دوله کسا دوله ګروپونو د خلکو شمیر ډیر زیات وي، خو په دې عام کلی دي چې دوی د یو سیاسي پوښښ لاندې راولي په ځای دي چې دا خلک د جذبه د جهادي او نورو داسې ګروپونو پر خلاف سره ودرېږي چې هغه د پاکستان د نظام پر خلاف او د حکومت پر خلاف جګړه کوي. دلته دوه موضوعات دي. پخپله مولانا فضل الرحمان د تروریزم یا د طالبانو د برید ښکار شوی ده. درې ځلې په دې باندې په اصطلاح ځانبر کې بریدونه شوي دي. د مرستیال څو میاشتې وړاندې په یو بني برید کې زخمي شو مولانا غفور افغاني باندې دوه درې ځلې بریدونه وشو. نو که موږ وګورو دوی سره دي چې دا تحریک طالبان پاکستان اکثریت غړي د هغه مدرسو نه فارغ دي چې مولانا فضل الرحمان یا د دیوبند مسلک سره دي. خدا بده معنا نه چې دا جهادیان دې خبره ومني یا فضل الرحمان په دې باور دي چې په دې هیواد کې باید اسلامی نظام د یو سیاسي جدوجهد لپاره راوصل شي، نه د وینې تویول د لارې، نه د اسلامي فساد د لارې چې هغه ته اسلامي انقلاب هم شکمله به ولی په نتیجه کې مسلمانانو وینه بدېږي. نو ډېر خلک دته یو ستر احترام قائل دي، خو افغان طالبان منځ کې هم یعنی هغوی طالبان افغان طالبان خپل یو ډېر محبوس ذهنیت ده. هر هغه څوک چې د دې دغه دایت یعنی هغوی ته په ښه نظر نه ګوري او سره توافق نه وي، که هغه د افغانستان علما وي، که پاکستان علما وي، وړه که دوی استادان وي، یو پروا هم نه لري. ټي 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 هم ورته ډول ده. مولانا حسن جان یو دوه ځل دومره خبره وکړه چې دا انتحاري بریدونه ناروا دي، هغوی ووجلو، له منځه یې وړلو. دغسې نور ډېر ملایان او عالمان چې د دوی له رایو سره اختلاف لري، هغه هم ډېر په یو نرمو الفاظو باندې د دوی دغه بریدونه باندې تنقید کړی دی، هغوی له منځه وړي دي. نو زه فکر نه کوم چې مولانا فضل الرحمن د دوی لیوالتیا ولري چې د ټي ټي پي او د پاکستان ترمنځ د جوړه وکړي، ځکه چې 2014 کال کې چې یو ځل د نواز شریف د حکومت په وخت کې ټي ټي پي سره مذاکرات شروع شول، مولانا فضل الرحمن قانون کسان پکې وو، هغه وخت هم مولانا فضل الرحمن د دې نظام لري وساتلو. هغه په دې کې لیدلو چې د طالبانو سره یا ټي ټي پي سره د سیاسي مذاکراتو حل نه راوځي، هغه ناکامېږي. نو دې عمله زه هم فکر کوم چې کېدای شي مولانا فضل الرحمن د افغان حکومت او د طالبانو د پاکستان د حکومت او د افغان حکومت ترمنځ یو څه منځګړیتوب وکړي، خو که په دې کې ټي ټي پي اصلي موضوع وي، نو اوس اصلي موضوع د افغان حکومت او د پاکستان حکومت ټي ټي پي ده. نو زه فکر نه کوم چې افغان طالبان یا ټي ټي پي د طالبانو د مولانا فضل الرحمن مشورې ومني یا د هغه منځګړیتوب باندې څه وکړي. مولانا فضل الرحمن هم پوهېږي چې د پاکستان په پوځ کې د نن اوس هغه کسان دي چې هغوی له ټي ټي پي سره ختم مذاکرات کول نه غواړي. هغوی وایي چې ټي ټي پي باید له منځه یوړل شي، که په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي. البته د پوځ شمېر مشر له ټي ټي پي سره د افغان طالبانو په وساطت باندې په کابل کې خبرې شروع کړلې، جنرال فیض غنی ته دې کسان هم را خلاص شول، ډېر نور هم اجازات ته ومنل شو. خو د ټي ټي پي چې کومې غوښتنې دي، هغه د پاکستان د قانون په دننه هغه قابل قبول نه دي چې دوی ته د سیمه وسپارل شي یا د دې چې سرکم اسلام تعبیر غواړي هغه ډول د اسلام تعبیر شي. نو زه فکر نه کوم چې مولانا فضل الرحمن د کوم ډېر قوي مثبت کردار ولوبول شي، او زه دا هم فکر نه کوم چې مولانا فضل الرحمن د دې په لیوالتیا وښيي، ځکه چې په لاس سره هغه په دې پوهېږي چې دا خبرونه کومه نتیجه مشته نه راځي.
جناب آقای اطمر، در حالی که به گفته کارشناسان و اساس گزارش ها و همینطور هم که شما فرمودین پیشتر، پاکستان در یک وضعیت نامود کننده و دست پاچگی قرار داره. نماینده های نظامی پاکستان به ایالات متحده سفر کردن و در پی چاره شدن. آقای خلیزاد نماینده پیشین ایالات متحده در امور افغانستان هم خانه مذاکره بین مقامات حکومت طالبان و پاکستان شد. و نظر می رسه که نسبت به افغانستان پاکستان بیشتر علاقمند حل مسئله باشه. چرا این دعوت اگر از جانب افغانستان صورت گرفته، اولی که آیا واقعا حکومت طالبان خواستن و یا ای که به مشوره مقامات و یا کشورهای دیگه چنین دعوت صورت گرفته، و چرا طالبان مولانا فضل الرحمن انتخاب کردن به نظر شما؟
خب مولانا فضل الرحمن مثل که گفته شد یک رهبر مذهبی هم است، در پالیزی که از یک اعتبار خوب در بین طالبان افغانی برخوردار است. و او طرف هم فعلا مولانا فضل الرحمن در یک موقعیت بهترتر است در بین سیاسیون پاکستان. از اینجاست که طالبان کوشش کردن، ما باور میست که طالبان میخواهند که از طریق مولانا فضل الرحمن رابطه خود یا گفتگو بین طالبان افغان و حکومت پاکستان ایجاد بکنند. یعنی اینا نمیخواهند که در مورد تی تی پی که دی پاکستان صحبت بکنند، یا خود مولانا فضل الرحمن هم در قسمت میفهمه مثل که سوزای سیف گفت که با کدام نتیجه نمیرس، از خاطر یک صرف یک دعوت کردن از مولانا فضل الرحمن به افغانستان. و چون علاقه ازی با طالبای افغانی بسیار زیاد است و طالبای افغانی ای تو فکر میکنه که اگر بتانن اینا توسط مولانا کازرمان رابط خود عادی بسازند که دی دولت پاکستان این میشه که باعث یک بحث مطرح شوه و ایرادم فکر بکنه که اگر در این قسمت مولانا کازرمان کدام رول را بازی کرده بتانه. با آن هم حکومت پاکستان که حتما ما میکنیم که زیادتر زیر نفوذ جنرال های پاکستانی است و اما تیوری نظامی در پاکستان حاکم است، ما فکر نکنم دو قسمت هم پیشرفت و میان نمیه، برزی که نظامی های پاکستان اتری ها چیز نمیخواهند. نظامی های پاکستان تسلیم شدن به قید و شرط و خلصال های به قید و شرط تی تی پی ها میخواهند، برزی که اگر ای بغرنج شوه بر پاکستان این میتونه سر عباد دیگه هم تأثیر بکنه، مثلا در کشمیر این تأثیر کرده، میتونه در بلوچستان تأثیر میکنه، در سند تأثیر میکنه، در خیبر پختونخوا تأثیر میکنه. از خاطر خود نظامی پاکستان اگر در مجموع قسمی که فعلا شرط وضع کردن که اینا تی تی پی خلص شوه و تسلیم شوه، او کار نه طالب افغان میکنه نه تی تی پی و نه مولانا فضلمان کرده میتونه، بلکه مقامات نظامی پاکستان از این نگران هستند که اگر اینا کمک نشوند از طرف ایالات متحده آمریکا و اونا در این قسمت میانجیگری نکنن و پای پیش نکنن به اصطلاح و اینا را کمک نکنه، پاکستان بسیار برش مشکل خواهد بود که از یک طرف در رقابت با هندوستان، از طرف دیگر بی‌ثباتی داخلی در پاکستان، بی‌ثباتی امنیتی است، سیاسی است، اقتصادی است که کلی مشکلاتی است برای حکومت فعلی پاکستان. اگه من فکر نکنم اگر در مجموع در کل باید فکر کنیم که اگر گیریم که مولانا فضلمان این ماموریت قبول هم بکنه، این یک ماموریت محقق نخواهد بود و کدام نتیجه به دست نخواهد.
درست، مننه.
تشکر
مرسی. مننه یوسف زیسب. دی وضعیت تا پا کتو، البته چه دی طالبانو دی واکمنی دلو نوروست چه پا افغانستان کی را غلی دی، پا اوائلو که دیر گرمی اڈی کی در لو دلی، مثلا دی پاکستان خارجه وزیر به هر سٹیج کم دا دنیا تا ویل چه تاسو دی طالبانو حاکمیت پر اسمیت و پی جنی، دوی افغانستان تا صبات را وڑی امن را وڑی، دا دی سیمی پا گت دی. اوس دو کال وروسته یا څه باندې دو کال وروسته خصوصا په دې تیرو څو میاشتو کې ایران کې بریدونه وشولو، ایرانی چارواکو چې کسان نیول یا مشکوک خلک دی وي دا خود افغانان دي او د افغانستان نه راغلي، که د پاکستان په بلوچستان کې کیږي، که په خیبر پختونخوا کې کیږي، یا بل ځکه نام نی راځي پاکستانی مقامات وي دا خو افغانان دي او دا د طالب پاکستان افغانستان نه راځي. د سخکاری چې د طالبانو په حاکمیت کې دواړه گاونډیان ډیر د افغانستان د نام نه نه او دغه تروریزم د خبرېدو نه شکایت لري، از تاسو معلومات څه دي؟ چون تاسو ډیر ژور کتنه لري او د حالات څاري، چې دا واقعا د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان د یو ترګری د تهدید باندې بدلیدونکی دی، او که ایران او پاکستان په بل ډول باندې غواړي چې دنیا ته دا وخی چې روابط نه لري، اما په اصل کې ډیر ښه روابط لري، ځکه چې اقتصادي تړونونه کوي، راکړې ورکړې کوي، او بل ډول روابط هم یعنی نږدې د رهبری سره د افغان طالبانو سره ساتي. دغه کلک زر ارزیابي راکوي. مننه.
از دا خیال دا یو ډیر تر حده پورې یو پروپاګندا یا یو تبلیغاتي جنبه هم لري، ځکه چې ډیر هیوادونه دي لپاره چې خپل استخبارات د خپلو ناکامیو نه یو نظر بدې خواته واړوي. دوی وایي چې بس دا خو د خارجي هیوادونو اتباعو یا هغوی چاره لیکلي وو تر څو د خلکو فشار امنیتي ځواکونو باندې چې د پاکستان وي چې د ایران وی وکټ چې مستقیم خو فشار باندې غو باندې راځي ولې نشي کولای چې دا بریدونو مخه ونیسي. نو دوی په اسانه ډول باندې افغانستان نوم اخلي، او افغانستان دا وخت دا چې هیواد چې نړیوال کچه باندې منځوي دا ملګرو ملتونو کې څوک نه لري چې جواب ورکړي، یا دغه هیوادونو چې کوم خبرې کیږي د دوی په مقابل کې خپل رسمي دریځ ولري. نو دا ډول ویل شي کېدای شي هدف پوری به افغانان پکې وي، خو زه فکر نه کوم چې دا وخت
افغان طالبان به قصد خپل غړي وګوري چې هغوی ولر شي یا د ایران کې بریدونه وکړي یا د پاکستان کې بریدونه وکړي. البته په افرادو باندې هیڅ څوک مکمل کنټرول نه لري. دا خو غټه د افغانان یو غټه جامعه ده د 30 ملیونه نفوس ده په دې کې به ځینې طالبان وي ځینې به نور څوک وي هغوی کېدای شي ولاړ شي. خو د پاکستان په اړه باندې چې په داخل کې دوی کوم خدایانو ورته وي چې چېرته هم برید وشي چې دوی کې افغانان شریک دي دا زما خیال په افغان طالبان باندې فشار اچوي چې که تاسو د ټي ټي پي مخه ونه نیسئ نو موږ به مستقیم په تاسو باندې الزام لګوو او دا به بیا تاسو د دې مسؤلیت په غاړه وي. خو زه فکر کوم چې دا وخت د طالبانو اوس وخت کې داسې یو د نړیوال یا سیمه ییز جهادي ګروپونو سره افغانانو ورلیږل یا هلته ملاتړ ته ورته یو رسمي کوم پلان نه لري. خو افغانان د دې خلک په جهادي کمپونو کې وخت تیر کړی دی شل پنځوس کاله ژوند کړی دی هغوی جهادي ژوند خوند نه ورکوي. هغوی پاکستان طرف له پاکستاني جهادیانو سره راځي دي یو سنګر کې پاتې شوي دي یو بل سره دوستي ده یو بل سره ژوند تیر کړی دی په دې تیرو شلو کلونو کې. خو فکر کوم کومه چې کوم سیستماتیک رول دی د افغان طالبانو حکومت وشي تر څو دغه هېوادونو کې د ګور رامنځته کړي هغه ته تروریزم یا هغه بریدونه وکړي. زما په خیال کې ډېره هدف لري دا یو تبلیغاتي جنبه لري تر څو په افغان طالبانو باندې فشار واچوي. بل طرف ته افغان طالبان باندې کار شي ندي بیان ورکوي یا افغانان په دې کې ګرام ګړي دا لپاره یو ګرام جوړي تر څو افغان کډوال له خپلو هېوادونو وباسي تر څو دغه افغان کډوالو د وستلو لپاره دوی د خپل ملک د وګړو رایا عامه کې یعنی که پاکستان غواړي افغانانو بس غوړي کسان پاکستان د حکومت د پریکړو مخالفت کوي نو دا حکومت مجبور دی چې داسې یو بهانه ورته جوړه کړي چې دا خو په تروریزم کې ځدن لري د افغانان دي یو ناڅاپي دغه افغانان چې بیا انصار دي ورته دي مهاجرین یو نسی دي یو ناڅاپي هغوی داسې یو مشکل جوړ کړي چې بس دا خو د پاکستان هر مشکل چې دا اقتصادي مشکل امنیتي مشکل دا د افغان کډوالو لپاره د حال دا چې د پیژندل شوی چې د خلکو کې داسې صورتحال و. ایران هم ورته ډول باندې غواړي چې د خپلو خلکو توجه د خپلو ناکامیو نه دې طرف ته راواړوي او د خپلو هغه پالیسیو چې عبدالله بیچاره افغانان پکې نیسي په زندانونو کې چې یا خلکو سره بد رویه کوي هغو ته یو روایح ورکړي نه دوی بیا دغسې یو کسې جوړوي چې دا خو افغانان باندې وویشتل شي افغانان په دې ګروپ کې وو په دې ګروپ کې شریک شراکت لرلو دلته وجل شوي دي دلته تفصیل لرو. نو دا هماغه د یو پلان برخه ده تر څو خپل د خلکو ذهني افکار داسې جوړ کړي چې دوی چې کوم یعنی یو بېرحمانه عمل کوي هغه د هغې تعبیر کړي او خلک یې په خپلو هېوادونو کې همکاري وکړي او هغوی ومني چې همدا یو ښه پرېکړه ده چې دوی افغانان وباسي
من
تشکر از هر دو مهمان محترم. فقط 8 دقیقه به ختم برنامه مانده. جناب آقای اتمر با نظر داشته آنچه گفته آمد و اظهارات تاماس وست نماینده ایالات متحده در امور افغانستان که در دیدار با مقام های پاکستانی در اسلام آباد گفته که ایالات متحده برای مبارزه علیه تروریسم در کنار پاکستان میایستد و با تعقیب دیدار تاماس وست با مقام های پاکستانی مقامات نظامی به ایالات متحده سفر کردند. چه فکر میکنین که ایالات متحده هرچند پاکستان شاید علاقه داشته باشه که نظر شما رو در این مورد میخوایم که پاکستان ایالات متحده به شکلی از اشکال در این مسئله دخیل شود و چقدر امکان پذیرست؟
پاکستان خیلی میخواهد که ایالات متحده دوست استراتژیکش باید این قضایا شامل باشه و خود ایالات متحده هم اعتراف میکنه که ما در منطقه حضور داریم و واقعا هم که حضور داره راپورای تایید ناشده از افاکر امریکایی حتی در داخل افغانستان هم خبر میتن و در پاکستانم. اینا هدفشان دو چیز است، یکی که تهدید تروریسم مزار کجای که باشه، دو تعقیب القاعده. یعنی امریکایی ها هنوز از تعقیب القاعده بر نداشتن و اونا اینطور گفته میشه اطلاعاتی که به دست است. اینطور گفتم میشه که در همکاری با طالبا، یعنی با همکاری طالبا، با اجازه طالبا، یک تعداد امو سپیشل فورس امریکا در داخل افغانستان کار میکنن و اینا یکی القاعده را تعقیب میکنه. دیگه اگر کنم شبکی دیگی هم موجود باشه که او منافع امریکا را تهدید بکنه و یا خطر برای کشورهای دیگه باشه و یا مخصوصا برای امریکا باشه، برای در هم کوبیدن از او، اونا در منطقه هستن و این امریکایی ها اعتراف هم میکنن، خود طالبان این اعتراف میکنن که فضای افغانستان در دسترس ما نیست، در کنترل ما نیست و کشته شدن از زواهیری هم داله بر امی گپ است. یعنی امریکایی ها تانستن که در خود شهر کابل، در مرکز شهر کابل، اینا از زواهیری را عدد قرار بتن و او را از بین ببرن. و بعد از هم شما میبینین که طالبا در این قسمت تا و امروز هم خاموش هستن. این واگذشت دو سال تقریبا طالبا نمیگه که اینمی کشته شد یا اینمی نشد. اگر شما بگین که امریکایی ها ای را کشتن، اینا چپ هستن، و اگر بگین که نکشتن هم چپ هستن. از این خاطر اینطور معلوم میشه که پاکستان و امریکا خو تدیست که اگر کس بخواه اگر نخواه اونا نگران هم هستن و تحقیب هم میکنن، ولی پاکستان تلاش داره که امریکا را در این معامله زیاد دخیل بسازه، بخاطر از اینکه یک که مسائل که در داخل پاکستان روان است این را به نفع اینمی سیاست مدارای موجوده بگردانه، تو امتیازاتی که از حضور امریکا در منطقه برای زینا میرسه یک رقم بسیار زیاد است و منفعتش هم برای هم میرسه.
بله، اوز که چیر ده منان اتمرسه، اوز که چیر ده دغه منزګلتوب یا که هر څوکی که مولانا فضل رحمان غوندې او بانفوزه مذهبي سیاستوال د پاکستاني که بل څوکی نتیجه ورنکی چې تر ډیره پورې ظاهرا ښکاري مستاسو در زوونو نم چې شاید کومه نتیجه ورنکی، بل پاکستانی سیاستوال هلته داسې خبرداری ورکوي چې باید په افغانستان کې مذاکره او دا خبرې ونه شي، د ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو په ضد د افغانستان دننه عملیات وشي، په ډرون دی وشي، شناسایی دی شي، ودی وژل شي، او که پاکستان کې دننه هم د دوی په کنټرول او قلمرو کې دي هغوی هم باید ووژل شي. یوسف زی صاحب، دا د جنګ د لارې نه څومره ممکنه ده، خصوصا کله چې ګورو د پاکستانی طالبانو رهبریت داسې مطرح رهبری نه ده ډیره چې څوک وایي ډیره اقدامات به ولري او د دوی مشران به ډیر واضح په میډیا کې ډیر وخت راغلي، لکه دا نور مذهبي ډلو خلک چې ډیر پیژندل شوي دي، ډیر وخت دوی داسې خپل لکه سیمه ایز او قبایلي ساختار باندې مخکې تللي دي، او اکثریت د پاکستان په اسنادو باندې په پاکستان خاوره کې چې هغوی په قلم رو کې دی، لکه باجوړ کې، ملکن کې، سوات کې، یا هم داسې خیبر د ایالت کې په مجموع کې دلته اوسیږي، دا ولې باید د افغان طالبانو نه ډېره تمه وکړي دوی؟
چون پاکستان پرې باور ده چې مشرتابه د ټي ټي پي د پاکستان د خاورې نه باندې ده، او که دوی د پاکستان د نه وي نو دوی کولی شي چې د مخصوصو وسلو د لارې د دوی مراکز یا د اوسېدلو ځایونه مشخص کړي یا یې له منځه یوسي، لکه څنګه چې په تېرو 2001 نه 2021 پورې امریکایانو او افغان حکومت او د افغانستان قومندانانو ډېر ځلې کوشش وکړو چې د افغان طالبانو مشرتابه یا قومندانان چې افغانستان ته راغلل هغوی مشخص کړي له منځه یوسي، خو کله چې به د هغوی د سرحد نه راواوښتو بیا به د دوی دغه د عملیاتو ساحه محدوده شوله، نه بشوی کولی چې یو بل هیواد ته واوړي. پاکستان هم ورته همدغه مشکل سره مخامخ ده. البته د یو شمېر پاکستانیانو سرزوري خبرې چې موږ به افغانستان کې دننه برید وکړو، زما په خیال دا یو ډېر خطرناک عواقب لرلی شي، او چونکې د پاکستان د لوري که افغانستان دننه پاکستان پر ضد دومره جذباتي احساسات دي که پاکستان د لوري څوک یو یو تیږه هم افغانستان ته واچوي، هلته د افغانستان خلک په سوشل میډیا کې، عام خلک په هر محفل کې پاکستان خلاف کېږي، او په نتیجه کې افغان طالبان یا هر حکومت چې وي
ته فشار لاندې راځي او طالبانو داسې حکومت چې ډېر سیاسي خلک نه دي یو نظامي قوت ده او په نتیجه کې چې کله د خلکو فشار زیاتی دي طالبان په دې باندې هم فشار راځي نو دا ځل که پاکستان دا ډول عملیات افغانستان دې نه کوي نو بیا خو د دې امکانات شته چې یو مستقل جنگ د سرحد په یا د ډیورنډ په اوږدو کې رامنځته شي چې دا به خورا زیات خطرناک عواقب ولري او زه فکر نه کوم چې پاکستان هغه چې کوم د دې هغه اصلي پالیسي سازان دي هغه دا ډول خبرې وکړي البته د ځینو اشخاصو د نورې دغه ډول خبرې کیږي چې کله طالبان د افغانستان حکومت ټي ټي پی نه باسي موږ باید بریدونه وکړو زه فکر کوم چې دوی به ډېر کوشش کوي چې افغانستان کې دننه ټي ټي پی مشران لکه څنګه چې مخکې په مرموز ډول باندې کابل کې شیخ خالد حقانی پخوا وجل شو یا اوس اوس ټي ټي پی د ټول غټ مشر د احرار عبدالولی هغه په پکتیکا کې وجل شو یا په کومل کې هغه د دې مشران وجل کیږي نو دې کوشش دا چې خپل ایجنټانو د لارې د لمنځه یوسیا هم د ټي ټي پی خپل منځ کې درزونه یا درز یا د منځ کې اختلافات رامنځته کړي په نتیجه کې دی یو بل طرف جګړه شي لکه اوس هم ویل کیږي چې ټي ټي پی د باجول ټي ټي پی او د مومن د ټي ټي پی چې هغه نه هرار ورته وایي یو یو ډول د بسودو د وزیر د ټي ټي پی سره اختلافات لري یو د پکتیا او پکتیکا او هغه سیمو کې چې د داخلي د کډالو او نورستان په دې سیمو کې وسیږي په پاکستان د حکومت کې د فشار اچول د پاره به افغانستان کې د نړیوالو خبرې کوي خو دې په پوي د طالبان هم تحقیق کوي دی او د جواب نه کوي او په هغه حالت کې خدای به ډېر خطرناک حالت رامنځته کوي چې پاکستان یو تګي هواد او پاکستان
سره کوي
یو دا د ویډیو په افغانستان کې خورا منفي
اغېز لري
او طالبان د افغانستان د خلکو فشار واکړل دي ځکه چې پارلمان نه څه چلته پاتې شي دا صبح دې کې دا څه عمومي شورا څه چلته پاتې شي
تشکر کو یوسف زای وخت
بله ډیره مننه یوسف زای سبو بخی چې
از هر دو برنامه از هر دو مهمان محترم جان سپاس آقای یوسف زای واقعیت مر وقت برنامه د میجه به پایان میرسه با هم به خبرهای ساعت گوش میدیم
سلام شنوندگان عزیز اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم پس از افزایش تنش در روابط میان طالبان و پاکستان، حکومت طالبان از مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام برای سفر به کابل دعوت کرده است. این حزب روز شنبه 16 دسامبر در شبکه اجتماعی ایکس گفت که این دعوتنامه توسط سردار احمد شکیب، شارژ دافر منصوب طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد به مولانا فضل الرحمن در خانهش تحویل داده شده است. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام رابطه طویل مدت و نزدیک با طالبان دارد و بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی طالبان از او خواستند تا برای بهبود روابط پاکستان و حکومت این گروه میانجیگری کند. شماری از باشندگان کابل به ویژه باشندگان ناحیه 13 شهر کابل مدعی‌اند که حکومت طالبان در دو هفته اخیر از آنان با زور و تهدید به نام کمک به پناهجویان اخراج شده از پاکستان پول جمع‌آوری کرده است. به ادعای برخی از آنان افرادی که برای جمع‌آوری کمک آمده بودند مسلح بودند. سخنگویان شاروالی و قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل و وزارت‌های داخله مهاجرین و عودت کنندگان و استخبارات حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره این ادعا پاسخ ندادند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. پاکستان از مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخواست کرد تا در مورد چگونگی دستیابی گروه تحریک طالبان پاکستان به سلاح‌های پیشرفته برای انجام حملات در این کشور تحقیق کند. عثمان جدون نماینده دائمی پاکستان در نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد نگرانی‌های خود را در مورد قاچاق غیرقانونی افراد و سوء استفاده از سلاح‌های سبک و کوچک ابراز کرد. و مدعی شد که گروه های دهشت افغان همچون تحریک طالبان پاکستان از قاچاق اسلحه برای تجهیز شبه نظامیانشان سود می برند. جدون گفت که پاکستان از نزدیک با جامعه بین‌المللی کار خواهد کرد تا در این عملیات منبع حمایت و کمک مالی طرف های درگیر آشکار شد. گزارش های از حملات گسترده نیروهای اسرائیل به نوار غزه در 72 روز از جنگ اسرائیل با حماس در رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده است. اسرائیل روز یک شنبه پس از گلوله‌باری ها بر 3 گروگان بدون پیراهن و در عین حال حامل پرچم سفید به حمله خود به غزه ادامه داد و پرسش های را در مورد جنگ 10 هفته‌ای ایجاد کرده است که مرگ و ویرانی بی سابقه را برای این باریکه ساحلی در قبال داشته است. غزه برای 4 روز متوالی در خاموشی ارتباطات باقی ماند، طولانی ترین قطع از چندین قطع در طول جنگ که گروه های امدادی می گویند که تلاش های نجات پس از بمباران را پیچیده تر کرده و نظارت بر تلفات جنگ بر غیر نظامیان را دشوارتر می کند. اسرائیل ممکن است تحت فشار بیشتری برای کاهش عملیات جنگی بزرگ در دیدار لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در این هفته قرار گیرد. واشنگتن نسبت به تلفات غیر نظامیان و آوارگی دست جمعی 1.9 میلیون فلسطینی که تقریبا 85% از جمعیت غزه می شود، حتی در حال ابراز ناراحتی کرده است که از متحد نزدیک خود ایالات متحده حمایت نظامی و دیپلماتیک حیاتی داشته است. بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز یک شنبه 17 دسامبر خواستار آتش بس پایدار و توقف فوری جنگ در غزه شدند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنوید.
دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا و همتای آلمانیش آنالینا بیربوکر در یک مقاله مشترک که در نشریه سندی تایمز نشر شد نگاشتند که شمار زیادی از غیر نظامیان در جنگ میان حماس اسرائیل کشته شدند و بر اسرائیل فشار وارد کردند تا عملیات علیه حماس را به سرعت پایان دهد. در این حال کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه نیز خواستار آتش بس فوری و پایدار در غزه شده و گفته است که شمار زیادی از غیر نظامیان در قلمرو فلسطینی کشته شدند. اسرائیل در حال تحت فشارهای فزاینده بین المللی قرار گرفته است که به گفته مقامهای حماس حملات نیروهای اسرائیلی سبب کشته شدن بیش از 18800 نفر به شمول کودکان و زنان در غزه شده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده که قاطعانه از اسرائیل حمایت کرده است، هفته گذشته از تلفات غیر نظامیان فلسطینی در غزه انتقاد شدید کرد و گفت که اسرائیل با بمباردمان بی‌رویه غزه حمایت جهانی را از دست می‌دهد. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تاکید کرده است که جنگ تا زمان پیروزی و نابودی کامل حماس ادامه خواهد داشت.
رهبران ژاپن و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان در نشست ویژه روز یک شنبه به مناسبت 50 سالگرد دوستیشان دیدگاه مشترکی را اتخاذ کردند که بر همکاری امنیتی و اقتصادی و در عین حال احترام به حاکمیت قانون در جریان تشنج‌های فزاینده با چین در آب‌های منطقه تاکید می‌کند. روابط بین ژاپن و آسیان تا حد زیادی مبتنی بر کمک ژاپن با اقتصادهای در حال توسعه و تا اندازه به دلیل اقدامات ژاپن در زمان جنگ بود، اما در سالهای اخیر روابط بیشتر مبتنی بر امنیت در میان قاطعیت فزاینده چین در آبهای چین جنوبی متمرکز شده است، در حالی که موضع صلح طلبانه ژاپن پس از جنگ و تلاش‌های اعتمادسازی باعث تقویت روابط دوستانه تر گردیده است. وزیر دفاع آلمان می گوید که تمرکز ایالات متحده ممکن در دهه آینده به سمت مناطق هند و اقیانوس آرام محذوف شود و به گفته وی اروپا باید در مقابل تهدیدات نظامی جدید توانایی های امنیتی و دفاعی خود را افزایش دهد. بوریس پستوریوس روز شنبه 16 دسامبر در مصاحبه با روزنامه آلمانی ولت ام زونتن گفت که روسیه تولید تسلیحات خود را به میزان چشمگیر افزایش داده است تا روند تهاجمیش را بر اوکراین حفظ کند و افزود که روسیه در همین حال کشورهای حوزه بالتیک، گرجستان و مولداوی را نیز تهدید می‌کند. وزیر دفاع آلمان با اشاره به این که می‌خواهد در سال آینده به پولند سفر کند گفت ما باید بتوانیم بر اساس طرح‌های دفاعی ناتو راه چگونگی استقرار موازیمان در جنوب شرقی را پیدا کنیم. پایان خبرها تا این ساعت از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
در ټول اوریدونکو نه ډیره ډیره مننه چې سپینې خبرې یا روکراس پرونه مو اوریده او پسې خبرونه واوریدل. تر بل وخت پورې په لوی او مهربان خدای سپار.
با تشکر از شما شنوندگان عزیز با مهمانانی که در برنامه روکراس سپینې خبرې حضور داشتن، میپردازیم به برنامه بعدی روایت امروز که همکار ما بانو فوزه احسان را گردانندگی میکنن. وقت خوشی برای شما آرزو میکنم.